افغانستان کې د سهار 8 بجې شوه. د ازادي رادیو په دغه خبری پروگرام کې وړاندې اوري چې نړیوال ټولنې ژمنه کړې پراتلونکو څلورو کلونو کې افغانستان سره شاوخوا 12 میلیارد ډالر مرسته کوي. د مو د سر موضوع د په بامیانو کې هم د پرونی بمی چاودنې په اړه باندې تازه جزئیات درکو، دا چې هلته مرګ ژوبله زیاته شوې ده. خو تر هرڅه مخکې خبرونه. د مهم خبرونو سره ټکی د بامیان ولایت چارواکي وای چې په پرونیو بمی چاودنو کې د وژل شویو کسانو شمیر 1500 او د ټپیانو 850 ته ورسید. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر وایي د افغانستان د روشل کنفرانس ټولو ګډونوالو په دې هیواد کې پر اوربند ټینګار کړی دی. او د ملګرو ملتو راپور وایي قزاقستان د چین د شینجن سیمې د ځایي خلکو مدافع په غیر قانوني توګه په نښه کړی دی. خبرونه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر وایي د افغانستان د روشل کنفرانس ټولو ګډونوالو په دې هیواد کې پر اوربند ټینګار کړی. ښاغلی اتمر دغه کنفرانس د پای ته رسیدو په مهال وویل نړیواله ټولنه غواړي په افغانستان کې وژنو ته د پای ټکی کېښودل شي. د فنلند د بهرنیو چارو وزیر پیکا هاویستو په ژنیو کې د دې دوه ورځني کنفرانس جوړونکو ته وویل په دې کنفرانس کې شپږ شپېتو ګډونوالو هیوادونو او ادارو په افغانستان کې د دایمي او پراخې سولې سره کلک ملاتړ څرګند کړی. په افغانستان کې د سولې راوستلو په هدف د فبروري په 19 د امریکا او طالبانو ترمنځ د موافقې تر لاسلیک وروسته تر اوسه هم د چارواکو په وینا د تاوتریخوالي کچه نه ده کمه شوې. د جنیوا په کنفرانس کې په داسې حال کې په افغانستان کې د اوربند په ټینګښت باندې ټینګار وشو چې په افغانستان کې د ننه بمی چاودنو او د هدفي وژنو زور اخیستی دی. له هغې ډلې پرون په بامیانو کې دوه بمی چاودنې شوي دي. چارواکي وایي چې په دغو بمی چاودنو کې ټول اکثره مرګ ژوبله ملکیانو ته اوښتي. د بامیان د عامې روغتیا رئیس علي آقا ایوب ناصري نن ازادي راډیو ته تایید کړ چې د وژل شویو کسانو شمیر 1500 د ټپیانو 850 ته رسیدلی دی. جزئیات پم دې پروګرام کې درته وړاندې کوو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي په افغانستان کې د اصلاحاتو او فساد پر ضد مبارزې غونډې اقداماتو ته اړتیا ده. ښاغلی پومپیو پرون د افغانستان 2000 کانفرنس په مهال په ویډیوي پیغام کې وویل افغان حکومت باید د ثبات او امنیت د اساسي عنصرونو د تطبیق په برخه کې هماغه څه چې خلک یې هیله لري ګډون وکړي. زه د اقتصادي اصلاحاتو، د مخدره موادو په ګډون، د فساد پر ضد رښتونې مبارزې، د مذهبي ازادۍ په ګډون، بشري حقونو ته د درناوي، خصوصي سکتور ته ښه چاپېریال او پر ځان د متکی کېدو خبره کوم. د افغانستان 2000 کانفرنس د افغانستان، فنلند او ملګرو ملتو په نیمه مجازي توګه قربانه و چې د سلو هیوادونو او سازمانونو د استاجو په ګډون دو ورځې لپاره وشو او پرون ناوخته پای ته ورسید. په دې کانفرنس کې د راتلونکو څلورو کلونو په مخه افغانستان سره د میلیاردونو ډالرو د مرستې ژمنه وشوه. د جرمني د دفاع وزیر وایي برلین تمه لري له افغانستان د وتونکو امریکایي ځواکونو په اړه به نور جزئیات ورسره شریک شي. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې د جرمني دفاع وزیر انګریت کرام کارن باور د سیشمې پر ازویل غواړي پوشي پراتلونکو رزو کې بل افغانستان کوم امریکایي ځواکونه وزي او افغانستان د امریکایي ځواکونو وتل به د جرمني او شریکانو پر ماموریت په لنډ موده کې څه اغیز لري. د امریکا دفاع وزارت یا پنټاګان بیا د سیشمې پر ازو اعلان وکړ چې د دوی له 4500 سرتیرو به 2500 د جنوري میاشتې تر 15 مې له افغانستان وزي. ناټو خبرداري ورکړي چې ممکن دا ائتلاف له افغانستان په بیړنۍ توګه د وتلو درنه بیا پرې کړی. د انګلستان څلور واړو هیوادونو د سیشن به پورز موافقه وکړه چې د کرسمس په مهال به د کووید 19 محدودیتونه کم شي او 15 ورځې به تر دریو پورې کورنۍ وکولای سي په یو کور کې سره وویني. انګلند، سکاتلند، ویلز او شمالي ایرلند د کووید 19 د مخنیوي لپاره له یو بل څخه بیل پلانونه عملي کړي، خو د کرسمس د لمانځلو په خاطر د سیشن به پورز له لندن سره موافقې ته رسیدلي. پر سفر محدودیت به هم لري کړای شي او خلک به وکړای شي له شمالي ایرلند یا د هیواد څخه تاګ راتګ وکړي. ټاکل شوی راتلونکي اونۍ په انګلند کې د کرونا وایروس له کبله وضع شوی محدودیت پای ته ورسیږي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون هم د سیشن په ورځ ویل په هیواد کې د کووید 19 دوه څپه پای ته رسیدونکې ده. ماکرون ویل د کووید 19 له کبله لګیدلی محدودیت به په څو ورځو کې پای ته ورسیږي او تر کرسمس پورې به چې د ډسمبر 15مه نیټه دی دوکانونه، تیاترونه او سینماوې هم پرانیستل شي. د زیاته کړه خلک به وکړی شي له خپلو کورنیو سره دغه رخصتي ولمانځي. او د ملګرو ملتو راپور وایي قزاقستان د چین د شینجن سیمې د ځایي خلکو مدافع په غیر قانوني توګه په نښه کړی. پر خپل سر د بندي کولو په وړاندې د ملګرو ملتو کاري ډله وایي د قزاقستان حکومت تیر کال د فعال سریک جان بیلاش په نیولو سره د بشري حقونو له نړیوال قانونه سرغړونه کړې. د دې ادارې په وینا بیلاش د چین په شمال لویدي سیمه شینجن کې د ځایي خلکو د ځپنې په وړاندې فعالیت کاوه. د اوس ازادي په نوم واشنگتن میشتي بشري حقونو د یوې ډلې غوښتنلیک ته په ځواب کې ملګرو ملتو ویلي قزاقستان په غیر قانوني توګه ښاغلی بیلاش هدف ګرځولی او هغه یوازې د بیان ازادي عملي کوله. د قزاقستان چارواکو د 2019 کال په مارچ کې بیلاش توقیف کړ چې په شینجن سیمه کې تش په نوم د روزنې له کمپونو د قزاق نژاده وګړو د ازادۍ غوښتنه کوله. د 2013 کال په اګست کې ملګرو ملتو په یو راپور کې ویل چین په شینجن سیمه کې د تروریزم په وړاندې د مبارزې په نوم کمپونو کې د مسلمانانو په ګډون شاوخوا یو میلیون اویغور وګړي نیولې دي. چین وایي په دغو کمپونو کې خلکو ته بیلابیل مهارتونه ورزده کوي او له خلکو سره مرسته کوي چې له سخت دریځه لیرې شي. خبرونه مو واوریدل. کولای شي دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. د نړیوالې ټولنې لخوا له افغانستان سره د 200 میلیارد ډالرو د مرستې ژمنه وشوه. د فنلند د پراختیایي او اقتصادي همکاریو وزیر ویلسکیناری د دغو مرستو اعلان پرون داسې وکړ:
12 بلیون USD during 4 years.
په بامیانو کې د پرونیو بمی چاودنو تلفات زیات شوي، 15 کسان مړ شوي او 50 نور ټپیان دي. د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د منې نړیواله ورځ ده. د همدې ورځې په مناسبت 14 ورځنی کمپاین پیل شوی. په خوست کې مدني فعالان وایي چې دغه ولایت کې ښځو سره تاوتریخوالی زیات دی.
بیره دغه سی ولسوالۍ شته چې تر اوسه پورې هم د تمدن نورسته پاتې دي. یو کورنۍ کې ډوډۍ اول نارینه خوري، هغه نورسته ښځې خوري.
نړیوالې ټولنې ژمنه کړې چې په راتلونکو څلورو کلونو کې له افغانستان سره شاوخوا 12 میلیارد ډالر مرسته کوي. دا ژمنه د افغانستان د روشل کانفرنس په پای کې پرون ماخستن په جنیو کې وشوه. افغانستان، فنلند او ملګرو ملتو د دغه کانفرنس قربانه وو چې پکې نږدې 100 دولتونو او سازمانونو ګډون کړی وو. ملالۍ بشیر په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
دوی ورځې له بحث او سلام مشورې وروسته نړیوالې ټولنې له افغانستان سره خپل ژمنه نوې کړه. د فنلند د بهرنۍ سوداګرۍ او همکارۍ د پراختیا وزیر ویلس کیناری د دې کانفرنس له جوړونکو وو. د ویل چې هدف یې د یو خپلواک، یو موټی، ډیموکراتیک او سوله ییز افغانستان دی. سکیناری له افغانستان سره د راتلونکو څلورو کلونو لپاره د نړیوالې ټولنې د مالی مرستو په اړه وویل:
Today we have renewed our long-standing partnership to strengthen
نن موږ د راتلونکي مهمې مودې لپاره تر 2040 کال پورې له افغانستان سره ژمنه وکړه. تمویلونکو ژمنه وکړه چې تر 3 میلیارد ډالرو زیات بعد د 4 کلونو په لومړي کال کې افغانستان ته ورکړي. تمه کیږي چې کلنۍ ژمنې پر همدې کچه پاتې شي. دا شمیر به د 4 کلونو پر مهال 12 میلیارد ډالرو ته ورسیږي.
نړیوالی ټولنې په 2014 کال کې د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې له افغانستان سره د 2014 کال څخه تر 2020 کال پورې د تر 15 میلیارد ډالرو زیاتو مالی مرستو ژمنه کړې وه. افغانستان، فنلند او ملګرو ملتونو په جنیف ښار کې په دې دوه ورځنی کانفرنس کې په نیمه مجازي توګه ګډون وکړ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر ویل په دې کانفرنس کې په ځانګړې توګه پر درو موضوعاتو توافق وسو.
We agreed on a political and development program. Very much.
لومړی موږ پر یو سیاسي پروګرام او توصیه توافق وکړ چې په یو سند کې توضیح شوه. د افغانستان د ملي توصیه او سولې چوکاټ موږ د مشارکت پر چوکاټ توافق وکړ چې په کې دوه اړخیز مکلفیتونه او ژمنې توضیح شوې دي، او اخیری دا چې موږ د پام وړ ژمنې ترلاسه کړې چې زموږ د نړیوالو شریکانو سخاوت او ګډ ملاتړ څرګندوي.
Solidarity of our international partners.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړي استازي ډیبورا لاینز د افغانستان او نړیوالې ټولنې ترمنځ د مشارکت لنوي کې دوه ورسته پر حساب ورکولو ټینګار وکړ.
This new cooperation will be shaped.
دنوي همکاري به په سخت شرط او میکانیزم سره ورزول شي او هر کال به عملی کیږي. دا د ارزونې میکانیزم دی چې موږ ټول پکې ګډون کوو. دا کار ځکه کیږي چې ډاډ ترلاسه شي چې موږ ټول هغه هدف ته ورسیږو چې موږ ته مهم دی، او هغه دا دی چې د افغانانو لپاره ښه نتیجې ته ورسیږو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو هم د افغانستان 2020 کانفرنس پر مهال په ویډیوي پیغام کې ویل په افغانستان کې د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې او اصلاحاتو غونډې اقداماتو ته اړتیا ده. پامپیو زیاته کړه د افغانستان د سولې د مذاکراتو نتیجه به له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې د راتلونکي ملاتړ پر مقدار او اندازه اغیز وکړي. د ویل واشنگتن به د راتلونکي کال پر مهال په مذاکراتو کې پرمختګ و ارزوي. په افغانستان کې د اوربند عملی کېدل په دې کانفرنس کې بل مهمه موضوع و. د فنلند د بهرنیو چارو وزیر پیکا هاویستو ویل په دې کانفرنس کې شپږ پېته ګډونوالو هیوادونو او ادارو په افغانستان کې د دایمي او پراخې سولې سره کلک ملاتړ څرګند کړ.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
په داسې حال کې چې د جنیوا په کانفرنس کې د اوربند په تامین باندې ټینګار وشو، خو په همغې ورځ او په همغو شیبو کې په بامیانو کې لسګونه ملکان په دوو بمی چاودنو کې مړه او ټپیان شول. د بامیان چارواکي وایي چې دغه پیښه د مقناطیسي یا چسپکی ماینونو د انفجارونو په سبب شوې ده او خلکو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د ازادي راډیو خبریاله ګلامیس شریفي همدا شیبه له بامیانو له موږ سره د ټلیفون په کرښه باندې خبرې کوي، له هغې به تازه جزئیات وپوښتو. ګلامیز، د بامیانو د چاودنو تازه جزئیات څه دي؟
سلام، سهار مو بخیر. په بامیان د چاودنو تلفات زیات شوې دی. نن سهار د تعامر رئیس سید آقا ایوب ناصری ویل چې 15 کسانو بجل کشي او اته 15 کسانو زخمیان دی. د بامیان انفجار ډیره انفجار د بامیان د جای بود چې ډیره بیروبار دی او خلک زیات دی. دغه پلیز دغه
بله
او
تاسو چې له خلکو سره خبرې وکړي، خلک څه وایي د بامیان؟ خلک څه وایي ځکه چې دا خاول وار دی چې دغه سلوې چاودنه کې غم د بامیانو په خار کې ډیر امن دی.
بامیان یکی از ولایت های بسیار امن در مرکز افغانستان بود و این در دو دهه اخیر اولین بار بود که چنان اتفاق یا جرایدار بزرگ افتاده که در اثر آن نزدیک به 20 نفر کشته و بیش از 50 نفر زخمی شدند و این بسیار یک شور و پریشانی بیش از حد در بین مردم بامیان ایجاد کرده، چون بامیان یک جایی است که بسیار خرد، وقتی که در یک جایش یک انفجار یا یک رویداد رخ می‌دهد تمام مردم آسیب می‌بینند. انفجاری هم که در اونجا رویداد اتفاق افتاده یا رویداد جایی بوده که بسیار زیاد بیروبار است و مردم بسیار زیاد اونجا تجمع می‌کنند و این سبب از این خاطر سبب پریشانی و دلخورگی بیشتر مردم شده.
من غلامی شریفی و د آزادی راوی خبریال بامیانو چې هلته د پرون د بمی چاودنو په اړه باندې موږ ته وروستی جزئیات راکړل. د وژل شوي کسانو شمیر 15 ته رسیدلی، د ټپیانو هم 50 ته. دغه خبره د عامې روغتیا رئیس آزادي راډیو ته کړې ده. ویره شته چې تلفات نور هم زیات شي. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د بامیانو دغه بمی چاودنې غندلې او ویلي دي چې طالبان او نور ترهګري ډلې د ملکانو په مرګ ژوبلې باندې ټینګار لري او خلک په ویره کې اچوي.
شیبا پا شیبا تازه خبرونه لا ازادی رادیو څخه.
ازادی رادیو ته غوږیست. ازادی رادیو په ټول افغانستان کې په 12 شپږنوي منځنۍ څپه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوي. اوس هم د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي د نړیوالې ورځې په مناسبت تاسو ته راپورونه خبرو. دا چې د امنیست انټرنیشنل یا د بخښنې نړیوال سازمان وایي د سولې په پروسه کې باید د ښځو په حقونو جوړجاړی ونه شي. د دغه سازمان په وینا د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې د ښځو پر حقونو هر ډول جوړجاړی به د ښځو د 20 کلونو له لاسته راوړنو سره جفا وي. دا خبره د امنیست انټرنیشنل د جنوبي آسیا کمپاینر سمیرا حمیدی د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د 14 ورځنی کمپاین په درشل کې ازادي راډیو ته وکړه. د جنسیت پر اساس د تاوتریخوالي پر ضد دغه کمپاین نن نوومبر په 15 پیل شوی او د دسمبر 13 دوام کوي. ملالی بشیر په دې اړه ریپورت جوړ کړی.
د بخښنې نړیوال سازمان وایي اوس مهال چې د افغان ښځو او نجونو حقونه له طالبانو سره د سولې د احتمالي توافق قرباني کېدو له خطر سره مخامخ دي. دا اداره په افغانستان کې د ښځو د حقونو له مدافعینو سره کار کوي چې د دوی د پیاوړتیا کیسې راپورته کړي. د امنیستي انټرنیشنل د جنوبي آسیا کمپاینر سمیرا حمیدی د سه شنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې له دې کمپاینۍ هدف دا دی چې له افغان ښځو سره د نړیوالې ټولنې ملاتړ ښکاره کړي او په دې اړه اواز پورته سي چې د ښځو پر حقونو به د سولې په بهیر کې جوړجاړی نه کیږي.
هدف ما از ای کمپاین نشان دادن حمایت به
افغان ښځې لا پرمختګ ته اړتیا لري. موږ د سولې داسې بهیر غواړو چې شفاف وي، ټول شموله وي، افغان ښځې یو اساسي رول پکې ولري، ځکه افغان ښځې ډېرې لاسته راوړنې لري، ډېر کار یې کړی دی. د سولې پروسه باید د ښځو لاسته راوړنې د جوړجاړي قرباني نه کړي،
باید دستاوردهشانه به معامله بگیرد.
د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي په نړیواله ورځ چې د نومبر له 15 سره برابر ده، د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي پر ضد 14 ورځنی کمپاین پیلېږي چې د دسمبر 13 به دوام وکړي. دا کمپاین پر حکومتونو ژغ کوي چې د ښځو او نجونو پر وړاندې د تاوتریخوالي مخه ونیسي. دا په داسې حال کې ده چې په جنیف کې د افغانستان په اړه د 2020 په کنفرانس کې ګڼو هیوادونو او ادارو له افغانستان سره د 2 میلیارد ډالر مرستې د اعلان تر څنګ یو شمیر اندېښنې هم مطرح کړي. له دغو اندېښنو څخه یوه یې په راتلونکي کې له طالبانو سره تر احتمالي موافقې وروسته د ښځو د حقونو په اړه وه. ځینو اندېښنه څرګنده کړه او ځینو په تیرو 2 لسیزو کې د ښځو د لاسته راوړنو پر خوندي کولو ټینګار وکړ. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس د ژنیو د کانفرنس په 2 ورځ د خبرو پر مهال داسې وویل:
زموږ شراکت دیموکراسي، ښه حکومتولي، د اداري فساد په وړاندې مبارزې، د قانون پر واکمنۍ او ښځو او اقلیتونو په ګډون د انساني حقوقو خوندیتوب ته د افغانستان پر ژمنتیا ولاړ دي. او پر دې خبره چې د سولې په پروسه کې له سیاسي ارادي سره پرمختګ وشي.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتریش هم د خپل خبرو پر مهال ویل چې په دوحه کې د سولې پروسه باید د شذو ځوانانو او جګړې د قربانیانو په ګډون هم شامل وي. د امنیستي انټرنیشنل په وینا د افغان شذو او جنو وضعیت د طالبانو د رژیم په پرتله ډیر ښه شوی دی. اوس مهال په افغانستان کې 3.3 میلیون جنې زده کړې کوي او شذې په سیاسي، اقتصادي او ټولنیز برخه کې فعال دي. خو د دې سازمان په وینا اوس هم د افغان شذو مخې ته یو شمیر امنیتي او ټولنیز خندونه سته.
په خوست کې هم د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مبارزې کمپاین پرون نن پیل شوی دی. ښځو ویلي دي چې په خوست کې د ګڼو نورو سیمو په څیر ښځې له ګڼو ستونزو سره مخ دي او کورنۍ تاوتریخوالی هم هلته له ښځو سره زیات دی. نجیب الله الوخیل په دې اړه یو راپور جوړ کړی چې د یوې ښځینه فعالې په غږ پیل شوی.
زور ودونه، جبری ودونه، زیرسن ودونه، په ماشومتوب کې ودونه دی، وهل ټکول چې تر سره کیږي، د دوی خبرو ته هیڅ توجه نه کیږي. روحي یعنی ښکنځل کول، تحقیرول د دوی په کورونو کې چې دوی نه پرېږدي چې خپل نظر وایي، یا ځکه دوی ورته وایي چې لیونۍ یې، نشي کولای ته نظر وړاندې کړي.
دا د فضیله حکیمی په نوم د ښځو یوه مدافع وکیله ده چې په خوست کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي قضیه یادوي. دا زیاتوي چې تاوتریخوالی یوازې وهل ټکول نه، بلکې د ښځې پر روح او روان فشار راوستل او هغه تحقیرول هم تاوتریخوالی دی. مدني فعاله پروانه زلانده موایي په کور کې د میړه، خسر، لیور او خواښې لخوا د ښځو وهل ټکول، په لرې پرتو سیمو کې د زده کړو محدودې اسانتیاوې، د پلار په میراث کې نجونو ته حق نه ورکول او د خسرګنیو لخوا د کونډو ښځو د راتلونکي په باب پرېکړې د تاوتریخوالي هغه بیلګې دي چې ښځې ورسره مخامخې دي.
ډېره کم اندازه به یو کورنۍ پیدا شي چې هغه ورونه خپلو خویندو ته میراث ورکوي. میرمنې چې کله کونډې کېږي، دې ته د دې حق نه ورکول کېږي چې هغه بل انتخاب په خپله خوښه وکړي. لورونه یې ورته وایي چې په مونږ کې باید ته یو خوښ کې ورسره واده وکړي، که په مونږ کې ته کوم سره واده ونه کړې، بل چا سره هم واده نه شي کولای، او که بل چا سره واده وکړي تا ماشومان مونږ سره وي، او ته هېڅکله په ټول عمر کې بیا نه شي کولای چې خپل ماشومان وویني. حتی داسې هم شوي دي چې یو ماشوم یې هم نه وي، خو په کور کې ناستې وي د هغه وفات شوي خاوند په نوم.
د ښځو د ملي ارمان ټولنې مشره زینب افغان بیا وایي چې د پخوا په پرتله د ښځو په ژوند کې څناڅه ښه والی راغلی، خو د دې په وینا ستونزې لا شته.
ډېرې دغسې ولسوالۍ شته چې تر اوسه پورې هم د تمدن نه وروسته پاتې دي. یو کورنۍ کې ډوډۍ اول نارینه خوري، هغې نه وروسته یې ښځې خوري. یو هلک دی، هغې ته په یو نظر کتل کېږي، او یو خور ته په بل نظر. هغه هلک په شخصي حصه کې داخل کېږي، هغه خور جنۍ چې ده هغه دولتي مکتب ته هم نه لېږي. خو انشاءالله دغه په مقابل کې مبارزې روانې دي، مدني ټولنې دي، مدني حرکتونه دي، فعالیتونه دي، ځوانان اوس راجک شوي دي، پوه شوي دي.
د خوست د ولایتي شورا استازي نادبیبي عمري هم وایي چې د ښځو په ژوند کې څناڅه ښه والی راغلی دی. نوموړي ځینې بېلګې یادوي.
مونږ ښځېوال به په بادو کې ورکولی کېدی ښه بېلګې مونږ د فوره دادو چې اوس په بادو کې څوک نه ورکوي، او بله بېلګې دغه دی چې په غنې بدل باندې او ښځه بې تبه خلي وي چې تک پکات کې سا ماکه، نو ډېر تغیر غلی ده. متاسفانه مرکزی حکومت چې مونږ سره ژمنې کړې وې هغه ژمنې تر اوسه پرا پوتې دي.
بل لوري ته د خوست د ښځو چارو ریاست مسؤلین هم وایي چې د تیر کال په پرتله د ولایت کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي په پیښو کې لږوالی راغلی دی. د ښځو چارو رئیس شافیه نورزی وویل دوی تیر کال د تاوتریخوالي 15 اتیا پیښې ثبت کړې وې، خو سږ کال بیا تر اوسه 55 قضیې ثبت شوې دي.
د ښځو خلاف د تشدد د مخنیوي شپاره سفرزنی کمپاین
په ډیرو وړو وړو خبرو باندې هغوی وژنې. خپل ولایت
د نومبر له 15مې د ښځو خلاف د تشدد د مخنیوي کمپاین پیل شوی.
مونږ یې نه پرېښودو چې هلته ښوونځي ته لاړ شو یا درس ووایي.
د دسمبر تر 13مې پورې په دې کمپاین کې له ازادي راډیو سره اوسئ.
آزادی رادیو ته خوږیاست. اوس هم د ښځو د حقونو لوی فعال تاجور کاکړ سره مرکه خبرو. واغلی کاکړ ټینګار کوي چې د افغان میرمنو د تیرو کلونو د لاسته راوړنو د خوندیتوب لپاره د افغانستان په اړه د جنیو د کنفرانس د ګډونوالو ملاتړ مهم وو، خو باید د افغان میرمنو لپاره په مساویانه او عادلانه توګه مرستې ورسول شي. فریبا ظاهر له آغلي تاجور کاکړ سره خبرې کړې.
بله، د جنیو کنفرانس کې خو د ښځو په برخه کې دا ډېر د اهمیت وړ دی، ولی چې ښځې د افغانستان نیمایي برخه تشکیلوي، او په دې 30 کلو جنګو کې ډېر ضرر هم ښځو لیدلی دی. او اوس دا 2 کلو کې ښځو چې پرمختګ کړی دی، فرضاً ښځو ته بیا دغه د کاروبار دروازه خلاصه شوې ده. ښځې په دفترو کې کار کوي، پارلمان ته شکر او تعداد ډېر راغلی دی، او حکومتي چارو کې کار کوي، ښه نتیجه کار کړی ده. بیا هم ښځې ډېر ضرورت لري. دا موږ یوازې نه سي سبولی چې په شارو کې خصوصا کابل په شار کې شیزه ډیر لاسراوړي نه لري، خو په ولایت کې بیا هم ډیر ضرورت لري. خصوصا هغه شیز چې نن دوی په خپل کور کې خپل د کور سرپرست په کور مشر د لاس په جنګو کې ورکړی دي، دوی یتیمان لري، باید دوی ته بنیادی د پروژې جوړې شي. تر اوسه د افغانستان ښځو ته بنیادي پروژې نه دي جوړې شوي. تاسو پوهیږئ چې په افغانستان کې موږ ډېر ولرو، قلم موږ به یو 100% تعلیم یافته ښځې ولرو، 90% بېسواده ښځې دي یا کم سواده ښځې دي. نو هغوی ته څوک په دفترو کې لاره نه ورکوي، څوک کار نه ورکوي. باید هغو سره موږ د پروګرامونه ونیسو، لوی اختاجونه واچو، باید دا مطرح شي چې هغه ښځې ته دوی باید څنګه پروژې جوړې کړي، لنډمهاله، میان مهاله، اوز مهاله، چې هغه ښځې خود سفراتي او دوی په خپله وکولی شي چې خپل په پښو ودرېږي، خپل د بچو سرپرستي وکړي.
بله کاکر صاحب، افغانستان چې اوس د تحول لسیزې تقریبا په وروستیو پړاوونو کې دی، د ښځو پرمختګونو ته د نړیوالو پام هم تر ډېره راوښتی دی. په دې کانفرنس کې موږ تاسو ولیدل د کانفرنس ګډونوالو د هغوی قربانیان یاد کړي دي، د افغان میرمنو د پرمختګونو یادونه یې کړې ده. اوس چې د دغو ښځو د لاسته راوړنو د ملاتړ خبره سوې ده، څومره فکر کوي چې په همدې مرستو یا دغه ملاتړ سره به چې په دې کانفرنس کې یاد سول د ښځو پرمختګونه حفظ کړای سي یا به خوندي کړای سي؟
خو زه دا امید لرم چې په هغه کانفرنس کې چې د ښځو د پرمختګ په حساب خبرې یادې شوي دي، البته دا سلو هیوادو نماینده وران هلته دغه لري ګډون لري، اوس هم هغه لازم کومکونه چې وده سره نه شوي. خو درته وایم چې هغه تعلیم یافته ښځې دي چې دوی په ځای شوي دي، ځانته کارونه پیدا کړي دي، اوس هم موږ تقریبا ډېر باسواده ښځې لرو چې بېکاره په کورو کې ناست دي، یعنې تر اوسه دوی ته کار نه دی پیدا شوي. او هغه په کلیو بندو کې خو بالکل ښځې هېڅ لاسراوړنه نه لري. هغو ته که دا توجه وشي، هغو ته سم پروژې ورته جوړ شي چې دوی د یو دا په شکل نه چې کومک ورکړي، دا کومکونه دي ورته چې دوی په خپله خود کفا سي، ښځې دې توانایي د کار لري او دا به دنیا د سترګوونه غورځوي.
تاجور کاکړ و د خزو د حقوقو فعال چې د جنیوا د کانفرنس په اړه باندې د خزو د حقوقو د خوندیتوب پر اړه باندې خپل نظر له موږ سره شریک.
آزادي رادیو تغوا ګونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
ازادي رادیو ته غواګستند. روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د ارمنستان او آذربایجان له چارواکو سره د نګورنو قرهباغ سیمه په اړه خبرې کړې دي. هغه د روسیې په منځګړیتوب په یاد سیمه کې د اوربند موضوع یاد کړې او ټینګار کړی چې د اوربند باید عملی شي. ملالی بشیر په دې اړه باندې یو ریپورت جوړ کړی.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د آذربایجان له ولسمشر الهام علیف او ارمنستان له صدر اعظم نیکول پاشینیان سره په ناګورنو قرهباغ سیمه کې د روسیې په منځګړیتوب عملی سوي اوربند په اړه جلا تلیفوني خبري وکړې. دا خبره کرملین د سه شنبه په ورځ د نومبر په 24مه نیټه په یو اعلامیه کې کړې ده. د اعلامیه له مخې درې واړو مشرانو د ناګورنو قرهباغ له اوسیدونکو سره د بشری مرستو رسولو د موضوع ترڅنګ په دې سیمه کې د ترانسپورت اتصال په اړه هم خبري وکړې. د روسیې د حکومت لړ پوري پلاوی چې پکښې د روسیې د دفاع وزیر سرګی شویګو او بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف په ګډون دوه مرستیال وزیران شامل وو، څو ورځې وړاندې یروان او باکو ته ولاړ. د کرملین د اعلامیه له مخې دوی په ناګورنو قرهباغ سیمه کې د سولساتو روسي ځواکونو فعالیت وڅاره او ځایي اوسیدونکو ته د بشري مرستو رسولو په اړه خبرې وکړې. تیره میاشت شاوخوا 2000 روسي ځواکونه د ناګورنو قرهباغ سیمه شاوخوا ځای پر ځای شول. دا اقدام د نومبر په 9مه د مسکو په منځګړیتوب رامنځته سوي اوربند برخه دی چې په نتیجه کې د شپږو اونیو پر اوږدو کې جګړې ته د پای ټکی کېښودل سو. د ناګورنو قرهباغ پر سر د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ له ډیرو کلونو راهیسې شخړه روانه ده چې پکښې تر اوسه زرګونو کسان وژل سوي دي. د اوربند موافقې له مخې دواړه هیوادونه باید د سوداګرۍ لپاره خپلې پولې پرانیزي. پوتین همداراز د سه شنبه په ورځ د نومبر په 24مه نیټه د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره هم د ناګورنو قرهباغ په اړه تلیفوني خبرې وکړې. د کرملین د اعلامیه له مخې ولادیمیر پوتین په ناګورنو قرهباغ کې د روسي ځواکونو په اړه اردوغان ته وویل چې دا ځواکونه په یاد سیمه کې اوربند تضمینوي او ملکیان خوندي ساتي. ترکیه غوښتل چې دې سیمې ته د 1600 ځواکونو په توګه خپل ځواکونه هم ولیږي، خو دا کار ونه سو. روسیه له ارمنستان او ازربایجان دواړو سره پراخې اړیکه لري، خو ارمنستان ته یې امنیتي تضمین ورکړی دی. ترکیه بیا د ازربایجان کلک متحد او د ارمنستان پخوانی مخالف هیواد دی.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، ټویټر، اس ایم ایس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
وخت په افغانستان کې د سهار 8:30 بجې دی. ورزو لنډو خبرونو ته. په بامیان ولایت کې د پرونیو بمی چاودنو د مرګ ژوبل شمیر زیات شوی. د بامیان د عام روغتیا رئیس علی آقا ایوب ناصری ازادي راډیو ته وویل د وژل شویو کسانو شمیر 1500 د ټپیانو 850 ته رسیدلی دی. د پیښې اکثره قربانیان ملکیان دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر وایي د افغانستان د دروشل کنفرانس ټولو ګډونوالو په دغه هیواد کې پر اوربند ټینګار وکړ. امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي په افغانستان کې د اصلاحات او فساد پر ضد مبارزې غونډې اقداماتو ته اړتیا ده. ښاغلی پومپیو پرون ماښام د افغانستان د دروشل کنفرانس پر مهال په ویډیویي خبرو کې دغه یادونه وکړه. د جرمنی د دفاع وزیر انګریت کرام کارنباور وایي برلین تمه لري له افغانستان د وتونکو امریکایي ځواکونو په اړه نور جزئیات ورسره شریک شي. د انګلستان څلور واړه هیوادونو انګلینډ، سکاټلند، ویلز او شمالي ایرلند د سیرشمې پر ورځ موافقه وکړه چې د کرسمس په مهال به د کووید 19 محدودیتونه کم شي او 15 ورځې به تر دریو پورې کورنۍ وکولی شي په یو کور کې وویني. او د ملګرو ملتونو راپور وایي قزاقستان د چین د شینجین سیمې د ځایي خلکو مدافع وکیل په غیر قانوني توګه پنکه کړی دی. لاند خبرونه مو واوریدل. کولای شي تفصیلی د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې ولولئ. اوس هم د ازادي راډیو د خبري پروګرام دوی منیمای پیلو څو راپورونه لرو. ورسته به د ازادي اوریدونکو نیوز پروګرام هم خبر کو. خو تر سم مخکې د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې لفري بازار اورو.
د بریتانیا چاپ ټلګراف رسپانې د افغانستان په اړه په یوې مقالې کې لیکلي چې د افغانستان په جګړو کې یو ځل بیا د خلکو کورونه د جګړو په لومړي کرښو بدل شوي دي. د رسپانې په لیکنه په پلازمینه کابل کې هر ورځ د خلکو په وژنو او پرله پسې او پراخو بریدونو سره تاوتریخوالی اوج ته رسیدلی. ټلګراف په کابل کې د شنبې د ورځې راکټي بریدونو ته په اشاره لیکلي چې په هغو کې تر ډېره د خلکو کورونه په نشه شوي دي. په هغو څلورویشتو راکټونو کې چې د ښار له منځه توغول شوي وو لږ تر لږه 8 تنه ملکي وګړي وژل شوي او تر دېرشو ډېر کسان ټپي سول. داعش وسلوالو د هغو بریدونو مسؤلیت واخیست. ټلګراف وړاندې لیکي چې پر کابل ښار د شنبې د ورځې راکټي بریدونو ډیرو خلکو ته زړې خاطرې وریادې کړې. هغه ښار چې په اتیا یمه لسیزه کې د پخوانی شوروي لخوا د بریدونو هدف سو او هم په نوې یمه لسیزه کې دا ښار د ډیر تاوتریخوالي شاهد وو او بل اخره د 2001 کال په ژمي کې د امریکا له لوري په نشه سو. د ورځپاڼې په مقاله کې لولو چې په افغانستان کې تاوتریخوالي داسې مهال ډیر سوی چې د دولت مرکزی پلاوي او د طالبانو استاذ لا هم په قطر کې د سولې د رسمي مذاکرې راتو د پایل پاړه خبرو ته دوام ورکوي. ټلګراف ویلی چې د تاوتریخوالي د ډیرې دوه پترس کې افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د جرتلو اندېښنې هم رامنځته شوی دی. د ولسمشر ټرمپ ادارې په دې وروستیو کې اعلان کړی چې ډیر ژر به خپل شاوخوا نیمایي پوځیان له افغانستان څخه وباسي او په دې سره به په افغانستان کې به د پات امریکایي سرتیرو شمیره 2500 ته ورسیږي. په افغانستان کې د تاوتریخوالي د ډیرې دوه راپورونو سره هم مهاله شاوخوا سلو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو د ژنیف کنفرانس په دوهم ورځ له افغانستان سره د مالی همکاري او په دې هیواد کې د سولې او اوربند راوستلو په برخه کې د همکاري ژمنې بیا تازه کړې. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه هم په یو مطلب کې د افغانستان په اړه لیکلي چې د امریکا نوی منتخب ولسمشر جو بایدن داسې مهال واک ته رسیږي چې په افغانستان کې د امریکا تر ټولو اوږده جګړه په ټپه ولاړ حالت کې ده. وروسته له دې چې د ولسمشر ټرمپ ادارې د 2021 کال تر جنوري پورې په افغانستان کې د خپلو سرتیرو د کمیدو اعلان وکړ، د جو بایدن اداره د لیکوال په خبره باید دراتلونکي په اړه له صبر او زغم څخه کار واخلي. ورسپانې لیکلي چې د افغانستان دولت او طالبانو د مرکچی پلاو ترمنځ د بریالي مذاکراتو چانس لږ دی او په وینا یې په افغانستان کې د 2500 امریکایي پوځیانو حضور به متحده ایالات یې پراخیدونکې جګړې ته بوزي. په دې مطلب کې لولو چې د سولې بریالي توافق دې ته اړتیا لري چې طالبان د ترهګرو لملاتړ لاس واخلي، امریکا خپل پوځي حضور په بشپړ ډول په افغانستان کې ختم کړي او د افغانستان حکومت له طالبانو سره یو سیاسي توافق ته ورسیږي. واشنگتن پوسټ لیکلي له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د شمیر په کمیدو سره به امنیتي امنیتی وضعیت لا خراب سی او طالبان به د جګړو په ډګرونو کې برلاسي وي. د ورسپانې په لیکنه به په دې صورت کې طالبان له افغان حکومت سره مذاکراتو ته اړتیا ونه لري او د جګړې دوام به انتخاب کړي.
وسم ورزو ننګرهار ته د ننګرهار یو شمیرځایي اوسیدونکو د ولسی تړون ملي پروګرام پر فعالیتونو نیوکه کوي. دوی وایي د یاد پروګرام په پروژو کې فساد او کمزوري مدیریت د دې لامل شوی چې د پروژو په کیفیت بد اغیزه وشي. خو په ختیځ کې د ولسی تړون پروګرام مسولین بیا د فساد خبره نه مني او وایي په ټولو سیمو کې د خلکو په خوښه پروژې پلي کړي دي. په دې اړه سهارګل امیرزی له ننګرهار راپور را لېږلې.
رحمان الله د ننګرهار اوسیدونکو دی. د دولس ورځې د خپل کلی د خوړ پر غاړه د ولسی تړون لخوا په یو جوړ شوي استنادي دیوال کې کار کړی، خو پر دې دیوال له شوي کاره خوښ نه دی. رحمان الله وایي د ولسی تړون پروګرام د مسؤلینو لخوا د کمزوري نظارت له کبله هسې چې په پام کې وا او باید شوي وای معیاري کارونه شو او پریمانه پیسې بې ځایه ولاړې.
دغه دیوال کې په پروفیسر کې د یو مزدور لپاره 400 افغانۍ ماشو، مګر دلته دوی 300 افغانۍ ورکولې. همدارنګ په دغه دیوال کې د کامی تیګه په پروفیسر کې لیکل شوی و، دوی په کې د خوړ تیګه واچوله. له دې خاطر چې دا ورته ازانه تمامېدله. همدارنګ سیمټ هم په کم استعمالول، شګه هم هغه معیاري نه ول کڅنګ چې په پروفیسر کې دوی ته لیکل شوی و. دیوال و جوړ شو، خو فکر نه کوم کدا د یو سیلاب طاقت هم ولري.
د ننګرهار یو بل اوسیدونکی حیات الله هم په دغه ولایت کې د ولسی تړون ملي پروګرام له کارونو راضي نه دی او وایي چې په پروژو کې شته فساد د کارونو پر کیفیت بد اغیز کړی دی. دی وایي د پروژې د پلي کېدو لپاره چې کوم توکي په پام کې نیول کېږي په هغو معیارونو برابر نه وي کوم چې په قراردادونو کې ژمنه شوي وي. د ننګرهار د خوګیانو ولسوالۍ اوسیدونکو سنگر بیا د پروژو په تطبیق کې کمزوري مدیریت هغه څه یادوي چې لومړیتوبونه پکې له پامه غورځول کیږي. د سنگر په خبره د پروژې د تطبیق چارې ډیری وخت ځایي مشرانو ته په واک ورکول کیږي چې هغوی د خپلو یا هغو سیمو ته د انتقالولو کوښښ کوي چې ډیر اړتیا ورته نه لیدل کیږي.
د ولسی تړون پروګرام بالی نسو د بیرغونې چارې پکې پر مخ وړل کیږي، خو بره د مدیریت دلته چارې داسې خلکو ته پلاس ورکړل شوی دي چې هغه زیاتره د سیمې قومي مشران دي، هغوی نو هغه خپلو سیمو ته یا هغه چې ضرورت ورته ونه لري هلته پې کارونه ترسره کوي.
په ختیځ کې د ولسی تړون د پروګرام پر مسؤلینو دغه نیوکې په داسې حال کې دي چې د دغه پروګرام د معلوماتو له مخې د ننګرهار په 1416 کې شاوخوا 900 پروژې منظور شوي چې په 168 پروژو یې عملاً کار روان دی. د معلوماتو له مخې په پیل شو پروژو کې 209 ښوونځي هم شامل دي چې د اقرا پروګرام له لارې په 1416 کې جوړیږي چې تر اوسه 85% کارونه بشپړ شوي دي. خو په ختیځ کې د ولسی تړون د ملي پروګرام مطبوعاتي مسؤل تا محمد هیلمن د یاد پروګرام له لارې په پلی شوو پروژو کې د فساد په اړه د خلکو اندېښنه ناسمه بولي. د وایي ټولې پروژې د خلکو د ځایي منتخب ولسی شوراګانو له لوري او په خوښه پلي کیږي او دوی ورته یوازې د امکاناتو او سهولتونو د برابرولو مسؤلیت لري.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
اورزګان کې لاسو زرو زیاتو بزګرانو ته اصلاح شوی تخمونه او کیمیاوي سره ورکول کیږي. د اورزګان چارواکي وایي دغه کومک د وچکالی او جګړو زپلو بزګرانو سره کیږي. د اورزګان ولایت د کرنې او مالداری ریاست مسولین وایي په دغه ولایت کې د جګړو په مال زراعت ته زیان رسیدلی دی. په دې اړه د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت له اورزګان یو راپور را لېږلی.
د غنمو د اصلاحو تخمونه او کیمیاوي سرې د ویش لړۍ نن د اورزګان ولایت په مرکز ترین کوټ کې فایل شو. د اورزګان والی محمد عمر شیرزاد د غنمو د یادې اصلاحي تخم او د غراز د کیمیاوي سرې د ویش پر مهال ازادي راډیو ته ویل چې دغه کومک د وچکالی زپلو او جګړو زپلو بزګرانو سره کوي او په خبره چې تر ټولو ولسوالۍ پورې به ورسوي.
چلدی جملې څخه 15,000 کسان د کرنې وزارت او بانک جهانی لخوا توجیه کیږي او 4,800 کسانو ته د ایف او په مالی لګښت زراعت ریاست او د ان سی سی موسسه په واسطه باندې توجیه کیږي. د کرنې ریاست لخوا تخمونه دي چې 200 درونی ټنه کیږي. او د اف او د خوا مربوطه تخمونه کیمیاوي سره او زراعتي وسایل شامل دي.
د اورزګان ولایت د کرنې او مالداری ریاست رئیس احمد شاه خیری بیا ازادي راډیو ته ویل چې یاد کومک ځکه له بزګرانو سره کوي د خبرو چې په دغه ولایت کې روانې جګړې تر هر څه زیات زراعت ته زیان رسولې دي. نموړي بزګرانو ته د یاد اسلاسي تخمونو په اړه لارښوونې هم وکړي.
دغه بزګرانو څخه مو غوښتنه ده چې دغه تخمونه دوی وکړي او د نورو تخمونو سایګار نه کو کله چې نتیجه ولیدله سخت کال پراتلونکي کال کې ځان ته دغه پاکو پروسس وکړو او بیا یې غوڼډیانو ته په اختیار کې ورکو ځکه اسلاسي تخمونه د امراض او آفات په مقابل کې مقاوم وي د کمیت او کیفیت له نظر لوړ وي خ حاصلات ورکوي.
بزګران بیا د دولت له دغه اقدام څخه هرکلی کوي او وایي چې چیر کلونه اسلاسي تخمونه نه و نو غنمو یې زیات امراض کړي وو او حاصلات یې هم کم و. د دې له جملې څخه محمد رسول او میرزا ولی ازادي راډیو ته داسي وایي.
دې مرتد د دې ډېر غړ تعریفات کوي چې دا ډېر اسلاسي ښه تخمونه دي تاسو د دغه سکار واخې ګونی خدای د یوونه کې د اقتصاد قوي سي او اصول دي اضافه سي دا غنم ساش کالو پر درې مې سا ودرېدل د اکثر غنم تخمونه دغه و د جړې مرجع وکي دا یو قسم بل مرجع وکي دا تورېدل
دا ته مټیر ارتیا درلود نو خو دا دي کرنګ مو وبې کرو یال ته به ډوډۍ سي ډیر خوشاله نو شو دا ډیر کومکه وکړه وطن خو زپلې دي نو شو کومکه وکړه دي شو.
دا یادونه ورده چې فتیرو څو کلونه کې دا لومړی زلدی چې په روزګان ولایت کې د غنمو اسلاسي تخمونه پر خپل وخت بزګرانو تور کول کیږي. شریف الله شرافت ازادي رادیو روزګان.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
ازادي او اوریدونکو جوړونکو فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو السلام علیکم خدای دې وکړي چې جوړ روغ او خوشاله اوسئ. ستاسو د نیکمرغي په هیله دوستانو د دې ورځو د نن ورځې د ازادي اوریدونکو خبرونې ته چې ستاسو د پیغامونو څخه جوړه ده به هم تاسو لوڅ کړئ خپل سیمو څخه مو خپل ستونزې را سره شریک کړئ دي او خپل نظرونه شکایتونه مو راستولې دي تر څو موږ اړوندو چارواکو ته ورسو او دا ستونزې مو حل سي. نو لدی کابل چې موږ په تیرو اونیو کې ډیر زیات پیغامونه اخیستي دي تاسو خوړم په دې خبرونه کې هم دا پیغامونه په پرله پسې ډول بیل تفسیر څخه خبره کوم تر څو ټول ته نو پته ورسیږي او په دې خاطر نن مرکه نه لرو نو تاسو پیغامونه راخلم خو په تر کې تاسو د هغه پیغامونو څو بیل ګرخلو چې تاسو په هلمند ولایت کې د ازادي رادیو د خبريال محمد الیاس تایید وجنی په ارتباط خپل د غم راضی پیغامونه مشترسته ولدي مننه کوم. موږ به هم د بیلګې په ډول یو څو پیغامونه همدا سره په ګډه وورو او ورسته به بیا راسو تاسو نورو پیغامونه او شکایتونه ته هم.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. استاد د هلمند ولایت محمد الیاس دایی دی خدای پاک او بخشی ټول افغانستان په خبرې خصوصا به هلمندیان د غریبانو غږ د پورته کولو تر یو ځای پورې رساوه. نو خدای تعالی جل جلاله دې دته جنت کړو سم نشیل کې او اقربا او دې خدای تعالی جل جلاله سب یې زمين ورکړي. دا چې د موټر کې ځای پر ځای شوی دی دا مې دا نو حکومت موږ حکومت ته تا وایي چې حکومت تر اوسه نو خپل ست دروازې ته ودرېدې یا عاملین پیدا کړي یا پلتنه وکړي چې مې اندازه په موټر کې ځای ښه شوی دی. والسلام د ازادي د رادیو ټول کارکونکو ته خدای پاک ته غره ته سلام ورکړي. والسلام.
نورستان ولایت وامل صالحنا قاری محمد مدني ازادي رادیو سره په تماس کې اما پاول قدم کې د پهلمن کې د ازادي رادیو خبريال خاغلی الیاس دای صاحب تمرین باندې د ټول نورستان د خلکو په نمائندګۍ ډیر زیات خوشحالي اظهاروم. واقعا چې دا د نه تنها هلمند لپاره بلکې د افغانستان د خلکو لپاره او خصوصا خبریالانو لپاره او د مظلومو خلکو لپاره او د ولسونو لپاره ډیر زیات دردونکي خبره ده. او دا سي جنایتونه قابل تحمل نه ده. او زه د الیاس دای کورنۍ او د ازادي راډیو همکارانو او ټول د هغې مینهوالو ته او ټولو خبریالانو ته تسلیت وړاندې کوم، او محترم الیاس دای ته د الله رب العالمین دربار څخه جنت الفردوس هیله کوم. او په زمن کې زما د افغانستان حکومت نه دا هیله او آرزو ده چې دغسې کوم پیښه چې متاسفانه تکراري ډول باندې تکرارېږي په خبریالانو باندې، دغه کوم جنایتونه چې جریان لري دا د حکومت یو ډول بې غوري ده، او حکومت یوازې په میډیا او کې او په مطبوعاتو کې نمایشي توګه خبریالانو سره د همکارۍ ژمنه کوي، ولې په عمل کې د هغوی خوندیتوب لپاره داسې اجراعات نه ترسره کېږي چې ولس یې قضاوت وکړي چې واقعا چې خبریالان چې دي اوس مسؤوله توګه خپل هغه چارې مخته وړي. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه محمد زید زابن مرکز غلیزو د کلي د څه پیغام چې الیاس سعید یې درځوله یم، غني یې نه هېرېدونکی دی. السلام.
بلی السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زه نظرانا اسکزی د روزګان ولایت گزاب د ولسوالۍ د کری سخت تاسو د ست کړي پیغام پرې ځم. زه د الیاس تاهی پیغام سخت خوښینه او غمجن اوسم. د زړه تسلی ټوله کورنۍ او د ازادي راډیو همکارانو ته وایم چې سخت خپه او خوښینه یم.
السلام علیکم. محمد ظاهر بیان د با اصلي وسیدونکو د بادغیس ولایت چلند د هرات په ولایت کې گزاره کوم. اول د ازادي راډیو ټول خبريالانو ته د زړه د کینې څخه سلامونه، او د شهید محمد الیاس دایي د شهادت تسلیت وړاندې کوم، بل خصوصا د کورنۍ ته، بل خصوصا د مورجانې ته. مورجانې ته دا وایم چې دوغنی وشکي او دوغنی د زړه سوخت به زه درته په صادقانه ډول ووایم چې تا به نه یې کړی لکه موږ چې کړی. دا د افغانستان هغه قاضي چې تر ټولو قاضیانو حقیقت ویل او وړاندې کول، او د چارواکو او د نړۍ تر غوږو یې رسول، او دغه چې هر چا دغه شهید کړی دی موږ غمدو، او موږ ته ډېر د زړه درد او تکانې را کړی دی. بیا بل خصوصا چې د ده مورجانې دا خبرې کولې چې د ده څلوېښتو قسم سرپرستی او دودی پیدا کول، نو موږ ته دوه نه زور را کړی لکه د خپل مورجان او ورورجان ته. خو بیا کله چې د ورور دا کیسه کوله چې ما او د یو د بل سره مزاحیه کولې، او په مخ مو یو بل په څپېړه د ورورۍ او د مینې وهلې، او کله پر ما دا صحنه راغله او دا ځای څپېړه و چې د اباده پاره زما او د ده تر مابین بېلوالی راغلې، نو دا څپېړه یوازې ستا پر مخ نه شوه وروره، دا زموږ د ټولو افغانانو پر مخ دا څپېړه را کړه شوه. ډېر خوښینې، ډېر خوښینې. نو نور مو وخت نه یسم، د الله په امان په خفای وسلام.
السلام علیکم. د چنار ګل خبره کوم د پکتیکا ولایت دیوم دی ولسوالۍ. موږ دې تلوس دې کوم دې د خبریارو موږ په باندې ډېر سخت خپه یو او سخت خوښینې. دا د حکومت او له طالبه چې دا پوښتنې کېږي دا مسئولیت دی تاسو په غاړه ده. نور د خدای په امان.
زه اسلام د هلمند ولایت ته سره په اړه کې کوم. السلام علیکم. ازادي راډیو کارکوونکو ټولو اورېدونکو ته سلام علیکم. زه نه د کوم چارواکي سره مشکل لرم، نه کوم چارواکي زموږ سره دغه لري. پرون چې مې بندي ووژل شو، هغه د ګولان په لومړۍ کرښه باندې د خبرونو رپورټول، خلکو ته خبرونه ورکول، دلته جنګونه دي، دلته جنګونه دي، په دغه باندې جنګونه دي، پام راډیو کې به نشر کول. بیا به دلته خلګو ته ګرښونه کول چې مرازه دا ځای ته مرازه ته باید دا خبرو نه کې نشر. زه یو عام وګړی یم، شم اسلام میږم، د هلمند ولایت په لشکرګاه ولایت کې وچېږم. نویا تاییدي ما دې پاره کوي چې دفتر ته په بس کې لږ تللی، یعنی دومره غریب کار شو او په خپل وظیفه کې عزتمند سړی وو، کارګر سړی وو. نو هیله مې دا درېږي چې موږ ته خرچ له دغه پکتیکار ته یا د مخکنی والی سره یا د داوس والی سره پوښتنه وکړو چې دا څنګه دروازه وګورو. هیله مې دا ده چې دا زما واسه خور.
ستاسي پیغام، ستاسي نظر.
دوستانو اوس په هم د خبرونه په پاته برخه کې د نورو بیل بیل ستونزو په اړه استاسي ژغونه وورو کوم ستونزې چې تاسو زموږ سره شریک کړی دي ورجو د نورستان ولایت څخه د یو اوریدونکي پیغام راخلو چې د شونځیو پر ستونزو را سره ژغیدل دي.
نورستان ولایت وامل صالحنا قاری محمد مدنی ازادي رادیو سره په تماس کې یم. زه غواړم چې په نورستان کې دغه موسمی شرایط ډیر زیات یخ شوی ده. همدغه شرایط یعنی د موسم د یخوالي په وجه باندې په نورستان کې چې کوم زده کوونکي دي هغه دغه د یخنۍ په وجه باندې ډیر زیات مشکلاتونه سره لاس او ګریوان دي. یعنی د یخنۍ پر وړاندې هغه امکانات چې دغه لپاره باید تکار واچول شي هغه متاسفانه په نورستان کې په ټولو هغه ادارې خصوصا چې کوم مکتبونه دي او کوم تعلیمي ادارې دي هغه ادارې کې شاګردانو لپاره د ګرمایښت او د هغوی لپاره داسې امکانات نشته چې هغوی خپل زده کړې د یخنۍ په مقابل کې مخته یوسي. ځکه چې هوا په مرکز تارون کې په ټول نورستان کې د قرب 15 اخوا ډېر زیات یخیږي او زده کړې لپاره چې دي کوم ځکه اعلان چې دي هغه لپاره دا موقع نه برابرېږي چې هغوی خپل تعلیم مخته یوسي. ځکه چې یخنۍ ډېر زیات وي هغه لپاره امکانات نشته. نو زما د معارف وزارت چارواکو نه دا هیله ده چې هغوی باید په نورستان کې خصوصا د هغه زمستاني ولایتونو کې چې یخنۍ ډېر زیات وي د هغه ولایتونو شاګردانو لپاره باید بخاري او یا هم په بودیجه کې د لرګیو بودیجه باید هغوی مشخص کړي. که داسې ونه شي نو متعلمین به ډېر زیات ستونزو سره لاس او ګرېوان.
السلام علیکم. زه شیر محمد د فراد ولایت د مقواد ولسوالۍ اتنی زنګ کولی دی. زموږ په سیمه کې مکتبونه نشته، هېڅ شی نشته. کشرانو مشران مګر بیکاره دي. زموږ په سیمه کې باید مکتبونه جوړ شي. مکتبونه فعال شي. ما خپله تر څلور سمبو پورې مکتب ویلی دی. بیا مکتب ویل شو نو زه خپله د مکتب ارمان لرم. دا کشران دغسې جوړ شي باید دا مکتبونه فعال شي. وسلام.
السلام علیکم. زه محمد رحیم خپلواک یم. د هلمند دالې څخه زما دا پیغام چې په دا اوس په هلمند کې د کورونا تیښې د سیمې دي. نو په هلمند کې ښوونځی او پوهنتونونه نو باید تړل کېږي. که نه تړل کېږي کورونا د وجې څخه نو په دې هکله معلومات راکړئ. وسلام.
السلام علیکم. ازادي راډیو ته د مرز افغانستان نو ورک شوی او خدای مرتبونه چې شروع شو بیا ژوند وکړه. رئیس دا حکومت وایي دغه ما اولاد نشر کوي چې دغه حکومت دغه مرتبونه بیرته بند کړي. تېر به شو د غوړې شوروان ایڅکه دا مرز یو په لس نور هم زیات شو دغه مرتبو سره. السلام.
زه حاجی شیر حسن د کنونو ولایت د غازی آباد د ولسوالۍ نه د ازادۍ راډیو اورېدونکو او کارکوونکو د خپل ټول ښه سلامونه وړاندې کوم. خواږه سلامونه. زمونږ په غازی آباد ولسوالۍ کې دوه رسمي مدرسې دي چې تقریبا له 25 کال نه وخت زیات وشو او تر اوسه پورې د شنه اسمان باندې داس وي. تاسو موږ دا پیغام لوړ کړو چارواکو ته ورسوئ. بالخصوص تعلیمات اسلامي نه دا غوښتنه ده جدا دا غوښتنه ده چې په دې د غور وکړي او دا مدرسو ته دې تعمیرونه جوړ کړي. والسلام په احترام.
السلام علیکم. زردلو خانم در لغمه ولایت د لسه ولسوالۍ ته خدمات در سم سهراتی ازادي ته لغمه ولایت ته د معرف ریاست نه دا غوښتنه ده چې لغمه ولایت ته لسه ولسوالۍ کې د داګانو نه بره د ساجل او پنځه کلی دي تقریبا یو ساعت شل د خلار نه او هلته پخوا د کرزي سه وخت کې هم د سیکانو د بعد ما خلنه بدې چې د خپل کې د فرش د ټول انت باندې سره کړو او چې دا د هغه سره د طرف نه سره د سپټ سپمنه نه درکو سپمنه نه درکو او هغه درکو ختم شو. موږ غواړو چې دا د جنګانو لپاره د پنځه کلیو لپاره یو کنجون دا یو پر د دې دا یو لښبل دا یو د دې دا یو فور لښبل دا د پنځه کلی ته وزارت ماري نه کوي دا یا که ته مایه د لغمان نه نو خوایې چې دا مرکز ته
آزادی او اوریدونکی ستاسو د تلیفونی پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروگرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
السلام علیکم زینلاند هلمند ولایت خنده سره اړیکه نیولې ده. دغه د هلمند د شهیدان او ماجدینو ماشونه چې کوم دي دغه نه دی ورته ورکړی او دوی د ډېرو ستونزو سره مخ دي. نور مقامات خو دا هیله ده چې پر وخت ورته ورکړي ځکه چې نوی کالم را روان دی. نوی بیا دا پروش کالم ماشونه هم دا چې وسوز سره سرش کړ بیا دغه بیا نه رکی بیا په نوي کال کې درکو بیا نه رکی بس دغه کار دی او زما پیغام نه شر کړي.
زه حاجی شیر حسن د کنړ ولایت اواز آباد ولسوالۍ نه سره په تماس کې یم. محترم دا چې زموږ د ولسوالۍ پن ډېر وړوکی دی او نفوس تقریبا 80,000 ته رسېږي. تر اوسه ترمیم یې نه دی شوی. تاسو زمو هیله دا ده چې زموږ دا پیغام نور پولیسو چارواکو ته ورسوي چې د ترمیم پر لږ پراختیا ورکړي. ترمیم دا موږ روتون ترمیم او لږ پراختیا ورکړي چې خلک پکې ځای شي. دا به مو ډېره مهرباني. والسلام په احترام.
بیا السلام علیکم ګل احمد کریمه د کلهار شهر څخه. اورا څنګه مدار په دا د افغان لیسن شرکت دی دا به څه کم ډول فوري په کلهار شهر کې ما مخکم پیغامونه چې کلی کې وره خو به نشرتي وي چې موږ عمل نه دی تسوي. نو ما پیغام تاسو باید ضرور نشه کوي ځکه چې موږ ډېر زیات ستونزې کیو کچیر درته وامه په څلو کې یو پیسې دا د افغان لیسن شرکت کې اس خدمات نه لري به کم زور دی وروره. نو ما دا هیله ده د مخابرات وزارت چې لږ خو باید دا شرکت سم ته د خپل مې شرکت ته مزول ته دا اوس نه چې تاسو کله کې دی چې دا شرکت په پاجتونه زیات کې ځکه چې مو شاس ډیر زیات پسند کې په څو کې کار نه کوي په شاس کې کار نه کوي په یو ځای کې کار نه کوي. نو دا په کې خو نه مو چې نه دې مړ څخه یو مړ به څه خدمات نه کوي. نو وروره دا مې یو لاند پیغام هیله ده چې تاسو یې نشئ وې د پیغام نه شې دوه په هیله ده. خدای په امان. السلام علیکم.
اور السلام علیکم ز صدوا غوا دا بغرا سره تشتونه د خلکو د ګرد وښ دا کشتونه وس کری نن نم کری دا شان کری دا بغرا وس پاکه تړله د وبنست نو موږ څوک د یلمن د لشکرګا د بغرا د ګریش کرا تیر سه دا بغرا پاکه تړله د موږ وس څوک نن کړو ګرد پاکه دا ونم دا کښتونه وس بغرا وس ورتل چې دا څاک خو بنه څه پکې خو دا تمام.
سلامونه احترامه بدرې کوچې ما غن د نګر ولایت نه موږ دغه یو حکومت له خانه موږ د بدرونو له شیخ مو چې موږ تاسو د ملایت له طرفه شنو د ګونو ولداري مرز کې یمن کړی د مرسته نه کړم چې موږ د ولایت شهر د وسی جو سلام.
بله سلام علیکم. زه رحمت خان د تورخم د اوس په موټر کې ناست یم او یو سیلونکی یم او داسې ده چې وروره حکومت نه مهیله ده د لوړو مقاماتو نه چې کومه د شهید مور دی د دې نه دیخوا ګاډي ښکته کېږي خوړ کې راځي او یو د ګاډو ته هم ډېر سخت مزمت دی د وړو ګاډو ته سورلۍ ته هم ډېر سخت. نو د حکومت نه مې خواهش دا دی که د تورخم په چارواکو کې وس رسېږي نو مهرباني دې وکړي دا لار دې ازاده کړي او دا چې د پیسو دپاره داسې ودرې ډاډه کې ټیلر دا مزه نه کوي مثلا د اخوان نه کوي په حکومت کې چار سړی درغلي کوي نو دې ته یې دعایت کوي او لوړ مقاماتو نه غوښتنه دا لرم چې دا ستونزه زر تر زره حل کړي او دا ډېر وخت نه دا ستونزه روانه ده. سلام علیکم.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
مننه کوم ټول دوستان څخه چې موږ ته پیغامونه راستولي بده د موږ په امانت تر خبر کړم. البته نور پیغامونه هم لرو خو د خبرونه وخت مو هم دومره دی د دې خبرونه په جوړیدو کې مسره طاهر روشن همکاري کوي د دې همکاري څخه مننه کوم او تاسو څخه مننه او تاسو د نور پیغامونه په تمه هم يم تر بیا مو پر خدای سپارم علام ملسه.
د ټلیفوني پیغامونو د سبټولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهي. په افغانستان کې د پیغام سبټونکو ماشين شمیره ده 0 و 2 3 4 1 شپېته او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.